السلام علیکم دا مشال ریډیو دا زنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړې کې ستاسو لپاره یو تفصیلی ریپورت لرو. دا ریپورت د فصل احمد غر پاړه دی. د پښتو ادب په جدید دور کې یعنی د شلمې پیړۍ په پیل کې چې کومو شاعرانو په نوي رنگ کې شاعري کړې ده پاغه کې فصل احمد غر هم دی. خو له بده مرغه دا غړې ډېره شاعري ضایع شوې ده. ویل کیږي چې د نوموړي اتیا زره بیتونه د پاکستان د هند د بیالیدو پر مهال په فساداتو کې ضایع شوي وو او پاتې شاعري نوموړي د خپل مرګ نه وړاندې په خپله سوځولې وه. په دې اړه تفصیل د راشد خټک په رپورټ کې اورو.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
فضل احمد غر د پښتو په خغه شاعرانو کې شمیرل کیږي چې د شلمې پیړۍ په پیل کې د نوي رنگ او اسلوب شاعري وکړه. خو له بده مرغه د هغه ډېر کلام ضایع شوی دی او لږ یې د چاپ په کالو ښکلې شوی د لوستونکو لاسونو ته رسېدلی دی. د فضل احمد غر په حقله ډېر لږ لیکل شوی دی. د کار او زیار نه هم ډېر خلک نه دي خبر. د نوموړي محقق همیش خلیل په وینا فضل احمد غر په کال 1899 کې د مردان پسره ډېری کلي کې د محمد عبدالله مسافر صحرایي کره زیږېدلی و. ویل کیږي چې د هغه اتیا زره بیتونه د هند د ویش په وخت په فساداتو کې ضایع شول او پاتې کلام هغه د مرګ نه وړاندې په خپله وسوځولو. خو د دې راپور جوړولو په وخت داسې ادعا هم مخې ته راغله چې د هغه یو دیوان تر اوسه محفوظ دی. د پښتو ادب کره کتونکي وایي چې د غازی امان الله خان، باچا خان او مولانا عبدالقادر غوندې لوی خلک د فضل احمد غر د کلام مینوالو. د فضل احمد غر د ژوند لږ ډېر حالات او د شاعرۍ سره برخه د همیش خلیل په زیار چاپ شوې ده. د فضل احمد غر د زیږون او ژوند پاړه کره کتونکي او شاعر مصطفی سالک مشال رادیو ته وویل.
خاطک صاحب، ابو سعید فضل احمد غر په 1899 زیږدیز کال په مردان کې زیږیدلی و. د ژوند په حالاتو کې راغلی دی چې دا په 1906 کال کې حیدرآباد د کن ته لاړ. هلته د خپل ماما سره ډېره شو او په 1909 کې بیرته راغې. تقریبا چې دغه او چې تلو عمر یې ویش کاله و چې راته، نو 50 کلن و 23 کاله د په هند کې تیر کړه. لومړی تخلص یې افغان نو اردو کې کوهی تخلص کو. د شاعری کړي دا او ښه شاعری کړي دا. د شاعری خصوصیات دا دي چې لکه د ولسی شاعری په څیر ساده شاعری دا، نازک خیالي او په غزل کې چې هغه کم پیچلي ترکیبونه استعارې تشبیهات هغه پکې نشته. ساده ساده خبرې کړي دي، خدا سي کړي دي چې ډېر ښه لګيږي د دې خبرې په شیرونو کې. ځنې شیرونه خو داسې دي چې د متلونو د خلکو ته یاد دی. وایا د ډیره شاعری کړي وا. همیش سب لیکي چې د تقریبا اتیا زره بیت شاعری کړي وا. اتیا زره بیت ډیره غټه شاعری ده. اتیا زره بیت دا سی وګڼه چې د خوشحال خان خټک او د حمزه شینواري نیم ډیره شاعری کړي وا. خو له بده مرغه د 1904 کال په فساداتو کې دا شاعری ضایع شوه. دی یقینا چې په د باندې ډیر بد اغیز وکړ. د په ذهن باندې، د ژوند باندې، په دې باندې ډېر بد تاثیر وکړ. دې خبرې د عمر خواري ټوله اوبو وړه. په هند کې چې نو د اردو شاعري کوله، پښتو یې کوله او فارسی یې کوله. هلته خو به د پښتو ژبې شاعران د سره ویا بنو، خو داسې ښکاري چې د اردو ژبې او هغه شاعران چې فارسی ژبې ویلې د هغوی سره په ارتباط کې وو. د هغوی سره ناستې ولاړې کولې، خپل شعرونه ورته ویل او د هغوی شعرونه اوراول. او د دې دا د ثبوت دپاره زه دا خبره کولی شم چې غر صاحب د پښتنو په شان کې یوه قصیده لیکلې وه په پښتو ژبه. دا قصیده بیا انګریزۍ ته ژباړل شوې وه، ترجمه شوې وه. دا نه ده معلومه چې دا ترجمه غر صاحب خپله کړې وه که بل چا کړې وه. خو د دې قصیدې اصلاح علامه اقبال په خپلو لاسونو کړې وه. نو دا چې د علامه اقبال پورې رسیدګي کړې وه او د هغې نه اصلاح اغسته، داسې ښکاري چې د اردو د فارسی د شاعرانو سره ناسته ولاړه وه او هلته م خپل ذوق پاله.
د فضل احمد غر د شاعرۍ د ضایع کېدو او یا په خپله سوځولو په حکله په اسلام آباد کې د قیداعظم پوهنتون استاد او محقق ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل.
گران راشد فضل احمد غر افغان پر اسرار شخصیت خو نه دی په مختلفو وختونو کې دغه کلامونه په مختلفو لارو مجلو او ذریعو کې چاپ شوی دی. البته دا ده چې څومره لوی شخصیت و هغه عمره یاد شوی نه دی، چې څومره لوی شاعر و هغه عمره ستایلی شوی نه دی، او چې څومره مهم شخصیت و هغه عمره پیژندلی شوی نه دی. دا سمه ده چې د هغه 80,000 اشعار ضایع شوي دي، او دا د هغوی هم اثر ویلي دي، بلکې همیشه خلیل صاحب خو لیکلی هم دی چې 80,000 اشعار یې دغه هند او برصغیر د ویش په فساداتو کې ضایع شوي دي. نو دا امکان هم لري، ځکه چې غر صاحب په 1948 کې تللی و دکان ته، او بیا د ویش نه دوه کاله بعد په 1950 کې واپس خپل وطن ته راغلی دی. په هغه وطن ته راتلو دوران کې د خپله شاعري راونړلی شوه، ځکه چې هغه تنه ضایع شوه. دویمه خبره چې کوم تاسو ورته اشاره کوئ چې د خپل شاعری په خپل ول سوزولې ده، تا یو خبره ده د غور ور، او دا هم همیش خلیل صاحب لیکلی ده پښتانه لیکوال کې، په غر صاحب باندې خوري لیکونه شته هم نه، او همیش خلیل صاحب په باندې په پښتانه لیکوال کې لیکلی ده، او د غر صاحب چې کوم شعری مجموعه چاپ کړې ده نو هغه سره مقدمه کې هم خبرې کړې دي، او په ځینو نورو ځایونو کې هم. دا چې کوم شاعری هغه خپل سوزولې ده، دا د همیش صاحب د کول مطابق چې موږ به هغوی سره مخامخ هم خبرې کولې، دا هغوی د وینا تر مخه داسې و چې غر صاحب د دې ژوند په وروستۍ برخه کې ډېرو سختو وهلې و، ذهني توازن یې هم ګړبړ شوی و، ډېرې خبرې به ورته یادې هم نه وي، او یو نفسیاتي پریشانۍ سره مخ و. بیا د هغه په ذهن کې دا خبره هم وه چې یو دومره لوی شاعر چې د تحریکونو سره پاتې دی، انجمن اصلاح الافاق نه سره پاتې دی، د هغوی په مقابلې والا ترهی مشاعرو کې برخې اخیستې دي، نظمونه یې لیکلي دي، په پښتون مجله کې چاپ شوی دی، په نن پرون دهلی نه چاپ شوی، چې کوم رساله بو چاپ کېده به مولانا عبدالقادر په نگرانی کې پاره کې چاپ شوی دی، او د هند په زرایو کې غر صاحب چاپ شوی دی، په اردو کې شاعری کړې ده، په فارسی کې شاعری کړې ده. د دې باوجود د غر صاحب مقام په خپل دور کې چا ونه منلو، چا پې بحثونه ونه کړ، چا پې کتابونه مقالې او لیکونه ونه کړ، تر دې چې په پښتونخوا کې هم غر صاحب صحیح نه دی پیژندل شوی. نو هغه د ډیرو مایوسو سره هم مخ و، د مایوسو نه علاوه د هغه خپل هم یو نفسیاتي او ذهني مسله وه. نو په دې وروستي دور کې هغه د خپلې شاعرۍ ډېر په عذاب کې ساتلی و. هغه دا ویلي و چې د شعرونو زه ډېر په عذاب کړی یم، دا مې چې وسوزول نو اوس به ماته آرام راشي، ځکه چې بې آرامه وم نو د دې شاعرۍ له مخه. نو دا هم د غر صاحب هم اثر همیش خلیل صاحب او نور مشران وي. نو دا خو بالکل شوي دي. البته په نن دور کې هم چې د غر صاحب کتاب چاپ دی، داغوی شاعری دستیاب ده، خو نن هم څوک نه یادوي. داسې په علمي او تحقیقي او تنقیدي بحثونو کې د غر صاحب تذکره نه کیږي. نو لنډه به دا وایم چې د غر صاحب په ژوند هم هغه یاد نه شو، او د هغوی د وفات نه پسته هم څومره چې حق دی نو غر صاحب یاد نه شو، هغه په خپل ژوند کې مایوس و. زمونږ اوسنۍ طبقه هم چې نه یادوي، نو ښکاره خبره ده چې هغه مایوسي خو خوره ده چې په هر چا وي.
خو خاکانگار او د وحدت ورسپانې ایډیټر ګل محمد بیتاب مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ادعا وکړه چې د فضل احمد غر یو دیوان نه صرف محفوظ دی، بلکې دی په خپل پروف هم کتلی دی.
د دې دیوان متعلق ما سره یو خبره شته. کیسه داسې وه چې غالبا کال 1906 نوي کې زه په کسوټي اخبار کې د پښتو صفې انچارج ایډیټر وم. یو ځله یو سړی راغلی و او هغه ریسپشن کې ناست و. ما ته چا وویل چې یو میلمه راغلی دی، محمد یار نوم یې دی. چې راووتم نو هغه ما سره خپل تعارف وکړ چې زما نوم محمد یار عثمان خیل دی. نو د دې نوم داسې مونږه لږ ډېر اورېدلی و چې دا پولیسي ادبي جرګه کې و، او دې براتلو د هغې لاسونو ته داسې شاعر لیکوال و. غواړم چې اول د ده لږ غوندې تعارف وکړم. دا هغه سړی دی چې دوی په اصل کې د سوال کلا باجوړ اوسېدونکي وو، او کاکا جی سن عمر حسین مومند چې کله دلته نه پېښور نه تللی و مومندو ته، او د حاجي صاحب تورنګزۍ سره و تر څه وخته پورې. بیا د هغه ځای نه هغه تللی و سوال کلا ته باجوړ ته. نو ده د هغوی سره وخت تېر کړی و. بیا چې کله ملک جوړ شو او کاکا جی واپس راته، نو دې خلکو سره تعلقات جوړ شوی نو دا محمد یار عثمان خیل سے بسره عمر راغلی د دې سره یو قسم ته د زنانه او رښتې موفری د دې کاکا جی یو مبیره چې دا غا په د باندې واده ده او د دې یو خور چې دا غا د کاکا جی په یو وراره باندې واده و یو قسم ته رشتہ داری و وسره نو د کاکا جی کیسې می سي مې راته کولې چې څنګه اوس دا غا ملاقات کی دا سړی زما ډیر خوښ شو یو خو جبړی له سچا و یو دا سړی ډیر قبایلی مشرونو چې څنګه غا خلک ویا غشانو خو به هر حال دغه زمانه دی په پیښور کې نو دی باجوړ ته تلو ما ته وې چې را ما سره دا یو کتاب دی او کته را لیدې لیک پروف ریډینګ وکي زبستا مشکورې مزه چې ستاسو دا پښتو چاپ کی ولته باجوړ ته مشاهد د اخبار تلو نو زی ډیر په شوق باندې وې مرو زما خواهش دا دی چې ته ما لیدې پروف ریډینګ وکې دی کتاب به هر حال کتاب چې ما لرا کو نو چې ما وکړو هغه د فضل احمد غر دیوان تیر ځه ته خوشاله شو ډیر حیرانم شو مچره دا دیوان خو لکه څنګه چې مونږ او تاسو اوریدلی دي چې فضل احمد غر صاحب د خپل وفات نه مخکې د خپل دیوان سیزلې او امیش خلیل صاحب لکه څنګه تاسو هم وي دا غو س کلامونه چې دی د مختلفو رسالو او اخبارونو یا یو ځای بل ځای نه څومره چې ممکنه و دای راغون کړیو دا خو په دیوان را پیدا شو دا څنګه چلو شو نو هغه بیا ماته دې په تفصیل سره یو کیسه تیر کړ
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یو دمکو او سندره اورو
سجا شمل تھان مام شرا دزان قربان دشم السلام السلام سم کلی جانانا سجا شمل تھان مام شرا دزان قربان دشم السلام السلام سلیم پتی خپوی دلیم آخر بشم دیوانا زجا شملتانا ماما شڑا دزانا قربان دشما السلام السلام سما کلی جانانا زجا شملتانا ماما شڑا دزانا قربان دشما السلام السلام شما رخ پل پردو جدا شما یش دا چیز پتا شما رخ پل پردو جدا شما رسوا نوم رسوا شما دخل خود خندا شما گرزی گم پل ویرانا زجا شملتا ناما مشڑا دزانا قربان دشما السلام السلام سما کلی جانا سجا شملتا نما مشڑا رزانا قربان دشما السلام السلام تاو شتا بیگا تاو شتا بیگا تاو شتا بیگا شتا وی گدا محفل د خوشالو دے شن 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 د بنگڑو دے شن 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 د بنگڑو دے او شتا وی گدا محفل د خوشالو دے شن 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 د بنگڑو دے شن 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 د بنگڑو دے
تگوری اولی حمزولی ورت گوری چپی خوری بگڑی پلی چگر زبینا شلن 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 دید بگڑو دے
شلن دید بگڑو دے
اور شتا دے گدا محفل دا خوشالو دے شلن 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 دید بگڑو دے شلن 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 دید بگڑو
سندره تاسو واوریده. اوس بیا د فضل احمد غر په حق له خپل راپور ته دوام ورکو. د فضل احمد غر دیوان د محمد یار عثمان خیل لاس ته رسیدو کیسه ګل محمد بتاب مشال رادیو ته داسې وکړه.
اغه کیسه ما ته محمد یار عثمان خیل سیب داسې وکړه چې دوی چې د سره زما پی جنګلی و د دې فضل احمد غر سیب سره زما دکان او ډبګری کې نو مال به کله کله راتلو سو وخت به را سره تیر کو کله ورځ به تیری کړي کله شپه کړي کله راغلی بیا تلې بهرحال دوی چې دی راغې او ما سره ایسارو غرمې پورې او ما ته یې وویل چې یاره زه خو زما دغه ته ده بنو ته زما مشاعره ده نو ما سره د پیسو لږ کمی دی او ما له 200 روپۍ راکړه. نو دوی وایي چې ما هغوی له هغه پیسې ورکړې او چې دی لاړو نو د ده نه داسې یو ګوډی غوندې پاتې شو څه بې غوندې ورته وې هر څه چې ورته وې یاده. نو دی وایي چې ما ته پته ولګېږي چې دا خو د ده نه پاتې شو خو زه واپس به راشي. بهرحال دی د بنو نه بیا نیغ لاړو او دی به په سوات کې وو زیاتره د علی صاحب دربار کې وو یا د هغه په محفل کې وو دغلته یو شاعر وو د هغه په هغه مشیرانو یا عهدیدارو کې سیف الملوک صدیقي نوم یې وو هغه به د ده قدردانو د ده خیال به ساتلو والي صاحب په خپله باندې نو دی وایي چې بیا ماله را نغې ده غر صاحب را نغې بیا دی وی محمد یار عثمان خیل صاحب چې د پشاباد اخبار کې یو خبر هم خور کړی چې ما نه خپله د شاعرۍ مسوده ورکه شوې ده. نو دی وایي چې ما ته سوال جوابونه کول خو یا هغه سوال جوابونه زه نه پوهېږم چې هغه ته رسېدلي نه وو یا رسېدلي وو هغه را نغې او هغه بیا هغه دیوان چې دی نو په خپل سمی باندې بیا لیکلی و او بیا چې کله وفات کېده نو دا خبره صحیح ده چې هغه هغه دیوان سېزلی دی هغه کوم چې هغه دوباره لیکلی و خو دا کومه مسوده چې وه چې دا دوی راوړې وه نو دی کې د غرس عبدالله لیکلی مو خو د هغه هغه ختم ما وکتو لطف الله د سوړیزو په دې پښتو اکیډمۍ کې یو کاتب و هغه باندې دا کتابت کړی و او کتاب یې ما ته پرېښود بیا به دا محمد یار صاحب وخت په وخت باندې چې کله به راغې بس را چکر به شو زمونږ طرف ته مونږ سره به یې لږ وخت تیر کړو د هغه سره هم یو قسم داسې تعلق غوندې شو چې ډېر خوږ او ډېر مینه ناک غوندې سړی او دا سړی. نو هغه بیا ده دا کتاب یوړو وې دا زه چاپ کوم خو هغه کتاب چې و مونږ ته ځکه فوټو سټیټ وانخیستو کني مونږ به دې فوټو سټیټ اخیستې وې چې بس اسیم دې چاپ کړي نو ته ډېر زیات په شوق او ذوق کې و هغه سړی داسې د پیسو ټکون هم څه کمزورې سړی نو ملکو د خپلې علاقې او یو قسم ته کاروباري سړی هم و. بهرحال دا د دې کتاب خو دغه کیسه شوه دا کتاب چې دی دا و او دا هم د فضل احمد غر صاحب و او د هغې دغه کتاب و چې دی نو دا ما لیدلی څه چې ما یې پروف ریډینګ هم کړی و.
کره کتونکي او شاعر روخان یوسفزی مشال رډیو ته وویل چې د فضل احمد غر ګمنام پاتې کېدو یوه وجه دا هم ده چې هم اسرو یې د هغه په اړه ډېر لیکل نه دي کړي.
خټک صاحب درسو پوری چې د فضل احمد غر صرف د شخصیت تعلق ته د هغوی د شاعرۍ یا د هغوی د نورو لیکونو او خاص کر لکه په هغه وخت په مجلو نن پرون کې د هغوی کوم شعرونه چاپ کېدل یا په پښتون مجله کې دا ده چې د هغوی د دغه شعرونو چې کوم په پښتون مجله کې چاپ کېدل یا په نن پرون کې مدې کې شک نشته چې مولانا عبدالقادر صاحب یا بادشاه خان یا نورو خلکو به خوښول د هغوی شعرونه او شخصیت چې کوم دی نو هغه وخت پکار چې هغه همسر هم زما په خیال چې خپلو همسر هم چې کوم دی نو یا هم عمر ملګرو هغه رنګ توجه نه ده ورکړې د غر صاحب ته د هغوی شخصیت ته د هغوی شاعرۍ ته. او بله خبره دا چې د هغوی شاعري هم داسې موږ ته مخله نه ده راغلې دغه خبرې کېږي څه هغه سوځولې وه څه بیا اوس پکې خبره کېږي چې نه یو مکمل دیوان موجود دی د هغه د شاعرۍ لکه زهیم ډېره شاعري پرته هم ده کنه لکه دا خبره کېږي چې شاعري موجود ده. دا کرې امیر صاحب ته چې د غره ګلونو په نوم یې د هغوی دغه ځینې شیرون چک مختلف مجلو کی وغیرہ غن کل نو اغرنگ دا غر صرف شاعری ہم خلق دن در سے دلے گا نا لکم دیوان چاپ شی یا نور دس شاعری چاپ شی مغی تب بیا لوگوں نے سڑنکارا نقادان چکم دینو توجہ رو گر دی دا غوی دی جون بارکی دا غوی دی نور کردار بارکی نو اغرنگ موادم چکم دینو سم مخی تا ندی راغلی دا غوجہ دی چی غر صرف چکم دینو آغا عمر توجہ دن دا اور پیشی دا غوی شاعرہ تا او دا غوی دی شاعرہ کمال دا چی غوی یعنی نوی خبران نوی سوچ جو نوی فکر لکہ دا غوی دا غا مشہور شیرون چیر دریاب ہر چپا وی چی پاسی لاس و حل بلی لسین دا پوری باسی پا تدبیر چی دا کوٹی سورے بند نکڑے دا تقدیر دا چی ام دا کوٹا بساسی دا یو نوی خیال یو نوی سوچ دا تقدیر پرست ہے چی دا من یا کم کنسپت ہے کم دا غرا روان دے دا غرنگ دا غوی نورم گیر دا سی شیرون دی چی غوی یو نوی سوچ و نوی خیال دا کڑے دے او لگے لگے ماتے دو دو ادرے درے سلور سلو شیرون آگوی لکلی دے کنن چی غر سے نظر انداز دے او دا غی دا نظر انداز دے وجہ دا ہم دا چی دا غوی آغا رنگ طول شیری چی کم دینو آغا مخیتا نظر آگلی نور زیدا کمی خبری کی گی چی راتی آزر شیرون دے کلو یا بلس یا دا مانولا غازی و نور دا بارک مغی بارک دا ذاتی طور چی کم دینو سدا سی مستند معلومات نلرم نو خبر پینت نشم کولی
لیکوال او کرکتون کی افتاب گلبن مشال ریڈیو تا اویل چی دا حال اکتوبر سے فضل احمد غر دیر وقت پا مسافرائی کی تیر کرے دے
راشد صاحب دا سیدا چې د فضل احمد غر صاحب په حواله باندې چې څومره معلومات په کتابونو کې دي نو دومره تقریبا بس موږ ته هم را رسیدلې دي او هغه دا چې دوی د سره ډیرې سره تعلق ساتلو او د دې کورنۍ د سره ډیرې سره تعلق لرلو او د سره ډیرې د هغه علاقه ده چې د مردانو ثوابې په منځ کې راځي خو دوی چې دنو د خپل لکوانی هغه وخت هغه په لاور پنجاب کې په باغوان پوره کې تیر کړی دی د هغه ځای کې دوی سبق هم ویلی دی او بیا دغه شان دکن ته دوی تلی دي او هلته کې میشته شوي دي خو د هلته نه بیا هم راغلی دي د دوی ژوند هم داسې دی چې لکه څنګه د احمدین طالب ژوندو لکه په یو ځای باندې نه دی ټیکاو شوی دغه شان د دوی د شاعرۍ په حواله چې کومه خبره کیږي نو دا دراصل د پخپله باندې دا خبره کړې وه چې زمانه شاعري روکه شوې ده د دو دا خبر خیر ما نه دا اوریدلی خو د روکې دو دا خبر ما اوریدلی و
په بیلا بیلا ورځپانو کې په کلتوري او ادبی موضوعاتو لیکنې کوونکې شیرالم شنواری مشال ریډیو ته وویل چې فضل احمد غر یوازینی شاعر نه ده چې خپل شاعري وسوځوله بلکې په پښتو ادب کې داسې نور هم ګڼ مثالونه شته
راشد خټک صاحب دا سیده چې فضل احمد خصیب نم خو ډیر روخانه دی خاص کر د طریق پسند شاعرانو په صف کې ولاړ دی او د خپل دور چې کوم قسم مسلې وی او د آزادۍ په حواله باندې او د پښتنو د روشن فکرې په حواله خدا غ نم ډیر روخانه لکه د غر نو دا کریډیټ همیش خلیل صاحب ته ځي چې هغه د هغه کار او زیار چې کوم پاتې شوی او کوم په مختلفو رسالو کو نو هغه نه راغونډ کړلو او چاپ کړلو او د هغه حالت زندگی هم ولیکله او داسې نور شاعرانو متعلق هم ویلې کېږي چې د هغې په خپل وخت کې شاعري ضایع شوې ده یا یې ختمه شوې یا یې پخپله سیزلې ده دا صرف غر صاحب نه و چې داسې واقع ورسره شوې ده زه به د شهزاد خان جوهر ذکر وکړم د حمزه بابا ورواړه چې یو ورځ د هغه زوی ته لاړم چې یاره که د شاعري هغه و چې هغه شاعري خو به سیزله هغه ټوله شاعري دغه یو غزل چې په ریډیو باندې خیال محمد صاحب ویلی دی نو هغه ډېر مشهور دی او هغه تر اوسه پورې هغه خلک یادی نو هغه په ریډیو کې هم کار کول حجرې پروګرام کې خو شاعري به سیزلې ده او غیب سمجھتا اغه غزل ما ذکر کولو چې خیال لالا ویل دي بیا د زلفانو کې آشنا ګلونه وینم بس دغه یو غزل پاتې حالانکه ریډیو شعر سره تعلق خو بس د یکړې دي نو دغه وجه فرستریشن کې دي شي او نورم څه وجوهات کې دي شبل اکرم خان فاروق خو ما ته ډېر ذاتی ځکه چې زموږ کلیوالو نو هغه خو ژوندې او په ژوند کې زور سره ملو شو چې هغه شاعري سیزلې وه او خپل خطونه چې حمزه بابا سره وغه سیزلې خو بیا وروسته دغه یو دیوان یو حصہ پاتې ده چې هغه په خپل محفوظ کړو هغه چې دا بیا خلکو پسې ګرځېدم شاګردانو پسې او ملګرو پسې ایون حمزه صاحب پسې چې دا ما شعرونه کې تاسو سره چرته یو هغه بیا ما له ملګرو راکړل بیا ما هغه یو ډایري جوړ کړله او بس زما بیا خیال و چې یار دا محفوظ کول غواړي هغه چاپ هم کړلو بیا وروسته مونږ داسې ایاز زوزي صاحب سره دا واقع شوی وه چې نالالی کې چونکې اسلام آباد کې پاتې کېدلو او دغه مکمل شاعري او چې سې لیکلو هغه په هغه سیلابي دغه کې حادثه کې ټول تللي او خلکو ته بیا وروسته درخواست وکړلو چې که چا سره زما مقاله یزما شاعری یزما مضمون چرته پلاس ورغی زکه چاپو موډر هغه دوباره بیا خلکو کوشش وکسته نصرا پیدا شو مراد شینواری ذکر وو کوم چې هغه ماته ویل چې زما افسانو مجموعه پلوشه ما یو کست ورکړی وو او په دې صدر کې چرته دکانو هغه په دکان اورو لګی دنو هغه یو کاپی ما سره نو هغه وخت دغم نو هغه زمې فوس کول څه طریقې نو چې فوټو سټیټ کاپی می ساتل سبا سره لاړل بیا چې څه ذهن نه راي دل نو هغه می په دوباره ولیکل خو هغه افسانو غشپړ افسانو یو مجموعه چې کوم ما چې زوی تاله چاپ کوم او په دکان باندې اورو لګی نو پاتې شو نو دا حادثه تور سره مشو شاعرانو دیوانو په خپلم کړی دي نو دا فرستریشن وجه کې دي چې زه فکر کوم فضل احمد غر سے وہ شعر کې چې کم زور دے یا کم طاقت ته پکې هغه محفوظ دے بیا به زه ویم چې همیش خلیل صاحب دی الله وبخي جنتونه نصیب شه چې هغه د فضل احمد غر پر کې ډېر شاعرانو دیوانو حالت زندگی محفوظ کړو دا هغه شعر نمونه محفوظ کړی دي زه فکر کوم چې دا څه شاعران بچره نور کیږي دا خو د ریډیو زمانہ وا د رسالو مګزینونو دورو دا سم یو دورو چې خلکو ته یاد وو دا شعرونه او بیا دغه شاعرانو خو خلکو ته زبانی یادې دل چې هغه په یو تحریکی شکل کې وو خلکو په مشاعره کول یو مشاعره کې خلکو ته ټول نظمونه یادې دل نو فضل احمد غر په هغه شاعرانو کې وو چې تاسو کوم ذکر وکړلو چې پاچا خان او مولانا عبدالقادر سے وہ یا امان اللہ غازی دا افغانستان بادشاہ تا دی شیعوں میں یادو یا دیر مطرف ہوں دا باغی وی مشاعروں کے بھی وی اور پرسالوں کے بھی خوراولا بیا زیادہ شیعوں دا بلکل اور سیزے لے ہوں دا تو دا دوار خبری ٹک پخپل زیوانی صحیح صحیح دی دا مطلب عمومی خبر دا گدا سے یو کس پور خاص ندا
دا مشال ریڈیو گرانو اوریدون کو اسوا دمکو او سندر اورو
دنتا سن پڑا رنا بزو میں سج زگا تھا سبا سبا بزو دنتا دو سن پڑا رنا بزو میں سج زگا تھا سبا سبا بزو خراب ناشی نازک مزاج اینی پا موقع خراب ناشی دازل بسا دگانو پا سلا سلا ورزو دازل بسا دگانو پا سلا سلا ورزو دمینے سجدہ گاتا پو سبا سبا ورزو ہنچو سرا بلاڑ دے خٹک تو مین زلار کے دا ہنچو سرا بلاڑ دے رازے اے لے ونو چھے پا گڑا گڑا ورزو رازے اے لے ونو چھے پا گڈا گڈا ورزو زمین سج دگا تھا سبا سبا ورزو دیدن کا سنتا رنا رنا ورزو زمین سج دگا تھا سبا سبا ورزو
سندرا تا سواورے دا اس بیا دا فضل احمد غر په حق لا خپل راپور ته دوام ورکو دا فضل احمد غر دا شاعری دا سوزولو په حق لا ګل محمد بیتاب دا مشال رډیو پښتنه دا سه جواب
اوس فضل احمد غر صاحب خپل دیوان ولې سوزولې او نو دې جواب خو ما سره نشته دی بس دا د هغې مرضي وه وی سوزو خبره دا ده چې هغوی ته به د دې څه احساس کېدو البته هغه د یو درباري شاعر په حیث باندې شهرت لرلو چې دی په دکن کې د یو نواب سره درباري شاعر وو او د هغه لکه څنګه چې په هند کې داسې نوابانو سره به شاعران وو د اردو فارسی او پښتو درې واړو ژبو شاعري کوله او شاید دغه کم نواب صاحب سره دا به هم پښتون و ځکه چې د زیاته شاعري کې وه دا د پښتو وه او بیا چې دلته دی راغی نو دغه به حیثیت د شاعر خو دلته ډېر عزت او احترام او مراعات یې وو بیا چې دلته راغی نو دی خو په هغه ماحول باندې مخته او دلته خو چا شاعر چې دی نو هغه داسې خاص اهمیت نه لرلو اگر چې دلته دغه وخت کې د دې چاربیتي غوندې شاعرانو دور دوره وه او هغه داسې ډېر لوستي نه وو د هغې کلامونه چې وو داسې د ساز آواز ټنګ ټکور سره خو څه اهمیت به لرلو خو نور هغې کې څه مقصد او دغه ډېر کم و دا خو ډېر یو با مقصد او یو ډېر د کمال شاعر و لکه د ده شاعري چې دا شاید چې که مونږ د شلمې صدۍ په سرنو اوچتو شاعرانو کې دی واچو بلکې جدید شاعرۍ کې دی واچو چې ده په هغه چاربیتي دور کې ډېره د کمال شاعري کړې ده او هغه جدیدیت چې دی زما په خیال باندې دا د پښتو ادب ته په لومړي ځل باندې فضل احمد غر راوړی دی او لکه دې د ازادۍ په باره کې د ده یوه قطعه وه چې ما ته اوسه پورې یاده ده د وربشو ټوک ډوډۍ وي کور سړه شرم پټ جامه وي نه وي یا زړه په دې خوښ یم خو چې دا راته څوک نه وایي چې غوا پرانیزه او میخه وتړه یعنی داسې یو کمالي شاعر داسې یو 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 زبردست فکر داسې یو جدید فکر په هغه دور کې چې چاربیتې او دا سندرې مندرې به وي او بلکې شاعرانو ته به هم خلکو د سندرغاړو غوندې په خیال باندې کتل او اکثر دغه قسمه شاعران چې وو اکثر به یې په خپلو مجلسونه هم کول بعد یې پکې داسې هم وو
د همیش خلیل په زیار د فضل احمد غر د شاعرۍ یوه ټولګه د غره ګلونه چاپ کولو په اړه ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل
راشد تاسو په خپل پښتنه کې دا هم ویلي دي چې که ده خپله شاعري وسوزوله نو د همیش صاحب بیا د دوی کتاب د کوم ځای نه چاپ کړو نو زه باید وضاحت وکړم چې د غر صاحب یو وړه مجموعه په هند کې هم چاپ وه د ګلی کوهی په نوم کوهی د کوه نه دی او د کوهستان نه دی نو ګلی کوهی یعنی د کوه یا د کوهستان یا د غرونو ګل په نوم باندې د هغوی یوه مجموعه چاپ وه خو هغه بیا ورکه وه بیا همیش صاحب چې کله دغه د غر صاحب کتاب چاپولو نو یو کلمی مسوده د شمس خلیق چې د عبدالخالق خلیق زوی و د هغه نه همیش صاحب ته په لاس ورغلی و چې هغه په پنسل لیکلی شوی و او د لوستلو قابل هم نه و خو همیش صاحب په دې کې کامیاب شو چې هغه یې ولوستله او بیا په 1955 کې همیش صاحب د غره ګلونه په نوم یو کتاب چاپ کړ د وړومبي چاپ چې کومه شاعري وه هغه زیاته د شمس خلیق د هغه مسودې شاعري وه او لږ ډېر نظمونه چې همیش خلیل صاحب د ځینې مجلو نه راخیستي وو هغه یې پکې شامل کړ خو بیا همدغه مجموعه همیش خلیل صاحب په دویم وار چاپ کا او چې په دویم وار یې چاپوله نو په هغې کې بیا دیرش رباعیات او ځینې نظمونه او څه د غزل په برخه کې همیش صاحب اضافي وکړي نو د غر ګلونه چې کوم دویم چاپ دی نو په هغې کې زیاته شاعري ده او هغه زیاته شاعري په دې وجه ده چې همیش خلیل صاحب د هغه دور ځینې نورې رسالې ورپسې کتلي دي او د هغوی کتاعت نظمونه او د غزلو څه برخه یې په دې کې ور شامله کړې ده نو د همیش خلیل په برکت د غر صاحب دغه عمره شاعري محفوظ شوه کومه چې د غره ګلونه کې چاپ ده
د غازی امان الله خان په مده کې د فضل احمد غر د لیکل شوې قصیدې په حق له مصطفی سالک مشال رادیو ته وویل
یوا بل قصیده چې د دې عادیږي وای چې په 1928 کې امان الله خان اروپا ته د ورته یو مدهیه قصیده لیکلې و په هند کې نو هغه قصیده چې کله واوره ونه ورته وای امان الله خان ویلې چې د زده پښتو ژبې شاعري غر صاحب ته پرې د موضوع به د خپل هیواد اقتصادي مشکلات حل کوما نو زما دا خیال دی چې امان الله خان په 1928 کې روپ ته لاړ او یو کال وروسته چراغ دو حکومت سقوط شو. شاهان چې کومه خبره کوي شاهان په خپلو خبرو باندې ودرېږي. کمان الله خان سقوط شوی نه وی او حکومت نه وی نسکور شوی، نو د دې ډېر امکانو چې غر صاحب کابل ته راغوښتی وی، دلته پاتې شوی وی، شاعري کړې وه، دا شاعري محفوظه شوی وه، خو له بده مرغه امان الله خان هم سقوط وکړ او هغه خبره همدغسې پاتې شوه. بله خبره د غر صاحب په اړه باندې چې دا هغه دا ده چې د ده یوه مجموعه هغه څه شاعري خو یې وسوځېده، یوه مجموعه یې بله امیش صاحب چاپ کړې ده، یوه مجموعه یې په هند کې د افغان قونسل سردار غلام احمد خان چاپ کړې وه چې وړه مجموعه وه ګلی کوهی. نو دغه دوه مجموعې شته دی چې یوه په هند کې چاپ شوې ده، یوه همیش صاحب د ده شعرونه راټول کړي دي او چاپ کړي دي. یاسی اشنغری لیکلي دي چې د غر صاحب وروستی عمر ډیر په کړاوونو کې، ډیر په مشکلاتو کې او ډیر په غریبۍ کې تیر شو. سره د دې چې د بازان ته ابو سعید فضل احمد غر ویلې، ابو سعید یعنی د سعید پلار، نو د دې نه معلومیږي چې د ده د زوی نوم سعید و، خو نه پوهېږم چې دغه سعید سره دی ولې نه دی اوسېدلی. دا سعید په کم عمرۍ کې وفات شوی دی، څه خبره شوې ده؟ ځکه چې اسی اشنغری وای چې د غر صاحب لوڼی په کراچۍ کې واده وی او دا په کراچۍ کې د مغوی سره وسید او عملتا وفات هم شو. د ده شاعری ساده وه، په ساده ساده ټکو کې به شاعری کوله او مضامین چې و ټولنیز و، هغه ناخوالې چې په ژوند کې وي د پښتنو هغه ناخوالې بیانولې او په شعرونو کې راوستې. دغه شعرونه یې تاسو واورئ: ترقی به څه دنیا کې پښتانه کړي، د بل ور خوتړي خپل پټی اوبه کړي، د سحر لمونځ له راځي دینداري داده، په پردو ورشو کې نیمه شپه واښه کړي. او دغه بله قطعه تاسو واورئ چې دا ډېره زیاته مشهوره ده او ډېرو خلکو ته دا پتم نشته چې دا د غر صاحب ده. چا چې خپل قدر په خپله وکړ ګله، ستاره د هاغه قوم په عروج شوله، خدای هم نه بدلوي حال د هاغه قوم چې څوک نه بدلوي خپل حالت په خپله.
آفتاب ګلبن مشال رډیو ته وویل چې فضل احمد غر نه صرف په اردو کې شاعري کوله، بلکې د اردو په مجلو کې د هغه په حقله مضمونونه هم لیکل شوي دي.
یوازې په پښتو کې دوی شاعري نه ده کړې، په فارسي کې هم کړې ده او په اردو کې هم کړې ده، بلکې د اردو په حواله باندې زما چې څومره د مخې نه تیر شوي دي، نو صبرس چې کله د خواجه میدالدین شاهد په ادارت کې چاپ کېدلو د کراچۍ در آباد نه، په دې کې ما د غر بابا په حواله باندې یو څو ارټیکلې د دوی د اردو شاعرۍ باندې ما هغه لوستلي دي. اوس ما سره ممکن ده را پیدا هم شي، خو هغه به لټول غواړي. په کې ما ته یو خبره اوس هم را یاده شي چې دوی د پښتو امروزې او محاورې او دا متلونه ده، دا چې د اردو په هغه شاعرۍ کې داسې دغه کړي دي چې د انسان ورته عقل حیران شي، لکه بیخي اړو داسې ښکاري نه چې لکه دا د بلې ژبې دي. بلکې زه به تاسو ته یو شعر ووایم چې لکه مونږ په پښتو کې اکثر وایو چې زه درنه پوزه پرې کوم او ته رانه نتکی غواړې، که نه دا یو مونږ وایو پښتو کې. نو دا د غر بابا په اردو کې چې کله شاعري کوي نه هغه وایي چې میں ہوں تمہاری ناک کٹانے کی فکر میں، تو کہہ رہی ہے میرے لیے نت بنا کیلا. نو د دې نه تاسو اندازه ولګوئ. دغه شان د اردو راته یو بل شعر هم را یادېږي چې فضل احمد کی اقتدا نہ کر، اس کے کعبے کا اعتبار نہیں. نو پوردو کې هم دوی باندې چې کم دې باس مباحثی موجود دی، خو هغه سیړنه غواړي، دغه شان د دې ژوند هم سیړنه غواړي. د دوی تر دې پورې چې د دوی د قبر په حواله مختلفې خبرې کیږي، سو کوئی چې دا په لاور کې دی، سو کوئی چې دا په کراچۍ کې دی. تاسو ویل چې د لورو نو سره وفات شو، نو دا علم ماته نشته دی، په دې باندې زه داسې کمره قایمول نشم. البته دا وایم چې د فضل احمد غر شاعری چې کومه وه، نو کدا چرې اوس هم مطلب دا کم چې د محمد یار عثمان خیل سره د هغوی کورنۍ سره پرته ده، که چرې دا مخته راشي او دا په بشپړ صورت راشي، نو دا به پښتو جولې ته یو نوی اضافه وشي.
د فضل احمد غر د شاعرۍ د ځانګړنو په اړه ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته وویل.
د فضل احمد غر صاحب شاعرانه کمال دا دی چې یو خو شاعری په آسان او روانه ژبه کې ده، ابلاغ یې ډېر ښه کېږي او اپیل کوي. دویمه خبره دا ده چې د هغه شاعری د یو خاص تحریک او د یو خاص دور د پښتني ټولنیز چاپیریال ترجمانی کوي. کله چې دلته انګریز غلبه وه، حکمرانی وه، نو تحریکونه په غورځنګونو او په هغې کې به سیاسي شاعري کېده، ټولنیزه شاعري کېده. د انجمن اصلاح الافاق نه د سوري لاندې به طرحي مشاعرې کېدلې، نو غر صاحب په هغه مشاعرو کې هم برخه اخیستې وه. دغه چې مشهوره طرحه وه چې که د خیال د ازادۍ د خپل وطن وي، نو په هغې کې غر صاحب کلام لیکلی وو طرحي، او ځینې نورو مشاعرو دپاره هم هغوی کلامونه لیکلي وو. دا هغه دور و چې دغسې انقلابي شاعري به هم خوښېدله. بیا د غر صاحب په شاعرۍ کې د پښتو ژبې او پښتون قام یو ولوله انګیز تاثر پروت دی چې هغه به په هغه دور کې هم خوښېدلو نن هم خوښېږي. نو دغه پښتو سره مینه، پښتني کمیت سره مینه، دا په خپله داسې یو انداز و چې دوی به اپیل کولو. بیا تاسو چې کوم شخصیات یاد کړه چې دوی به ستاینه ولې کوله، نو یو خو دا ده چې غازی امان الله خان چې کله د یورپ په دوره تلو، نو غر صاحب د هغوی په ستاینه کې اوږد نظم لیکلی وو، او هغه نظم غازی امان الله خان ته رسېدلی وو، هغوی ته تشریح شوی وو، او غازی امان الله خان ته اندازه شوی وو چې دا ډېر لوی شاعر دی. نو بیا د هغه قومي احساس او د ژبې سره د مینې هغه اندازه هم ورته شوې وه، ځکه غازی امان الله خان بیا ویلي وو چې زه به د خپل وطن اقتصاد سموم او پښتو ژبه او ادب مې غر ته پرېښي دي چې هغه یې سموي. دغه شان عبدالغفار خان، باچا خان، فخر افغان به ولې ستاینه کوله؟ د دغه انجمن اصلاح الافاق نه د سوري لاندې چې څومره کلامونه غر صاحب ویل، باچا خان اوریدلی دي، او دا د 1928 نه مخکې خبره ده. په 1928 کې چې کله په مئی کې د پښتون مجله شروع شوه، په لومړۍ مجله کې د غر صاحب کلامونه چاپ شو، او بیا مسلسل به دغه کلامونه چاپ کېدل، او د مجلې مدیر به عبدالغفار خان و. نو باچا خان به چې کله د هغوی دغه قومي احساس او ژبې سره مینه او دغه ولوله انګیز انداز ته کتل، نو د نظمونو سره به نوټونه لیکل د غر صاحب، او ویل به چې قومي شاعري داسې وي. نو ځکه باچا خان هم ستاینه کړې ده چې دغه دور خبرې وي او په روانه او فصیحه ژبه کې وي. مولانا عبدالقادر په کال 1928 کې چې کله د دهلی نه نن پرون مجله چاپوله، نو هغې ته به هم د غر صاحب کلام تلو. بیا به د مدیر په حیث مولانا عبدالقادر هم د هغې ستاینې کولې. د هغې هم وجه دا وه چې د غر صاحب په شاعرۍ کې قومي احساس په غورځنګ و، او ژبه ساده او روانه وه، او بیا په خپله د پښتون قام او د پښتو ژبې سره مینه چې دی هغه هم د ستاینې د وصولولو حقداره وه. نو مولانا به هم تعریفونه کول. وروسته چې په مجلو کې د غر صاحب کوم کلام چاپ کېدو، نو په هغې کې به هم دغه ولوله انګیز انداز موجود و. نو زه خپله داسې ګڼم چې دغو شخصیاتو د غر صاحب ستاینې درستې کړي دي، او نن هم که د غر صاحب شاعري څوک په غور ولولي او فکر ورته وکړي، نو د ستاینې حق لري. د ده د شاعري د سهل الممتنع مقام ته رسېدلې ده. یعنې ځینې شعرونه خو یې د متل او د ضرب المثل په حیث خلک وایي. دغه مشهور شعرونو ته تاسو غور وکړئ چې په تدبیر چې د کوټې سوری بند نه کړي، دا تقدیر دی چې به دغه کوټه سازي. دا خلک د شعر نه زیات د یو سبق آموز پیغام په حیثیت باندې وایي. او دغه شان نور شعرونه پښتو له ویلي ورکړي چا جنډې په چا خښې شوې، دنیا ړنده ده چې د غر غوندې سړی نه ویني. وګوره، د غر نه لیدل خو واقعي د ړوند کار دی، او بیا د غر غوندې سړی چې هغه پښتو له ویلي ورکړي دي، فضل احمد غر، دغسې شعر خو بیا اپیل کوي. یا چې پښتو ژبه او کامیت پرې نږدي، چې همدغه د قومي ترقیه جړ دی، دغه قسمه خبرې خو اپیل کوي. نو ځکه زه وایم چې د غر صاحب په شاعرۍ کې د اپیل کولو او د خلکو متاثر کولو پوره زور و.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د فضل احمد غر د فارسی شاعرۍ په حق له د یو پښتنې په جواب کې ګل محمد بیتاب وویل
د فارسی زما ډیر علم نشته دی چې زه د هغه په شاعرۍ باندې څه تبصره وکم، خو بهر حال ظاهر د هغه زمانه کې فارسی چې وه دا به ویلې او لوستلې شوه، او زمونږ دا زړې چې کوم سټام پیپرې دي یا سدي سدي کاغذونه دي دا ټول په فارسی ژبه باندې لیکلی شوي دي، او دا د فارسی هم ښه عالم و. معلومیږي دا چې دا سړی د خپل وخت یو ډیر لوستی او پوهه سړی و، خو شاید سي طبیعت دغه شان و څه هغه هغه اهمیت ونه نو هغه یو قسم ته باغی کړی مو مایوسه کړی مو. نو دلته چې کومه شاعری مونږ ته د په نظر راځي هغه زیاته په محرومۍ او مایوسۍ او په یو قسم ته په یو یاسیت باندې مشتمل د شاعری، خو کمال پکې دا دی چې هغه کوم مخکن لکه د په ازادۍ باندې شاعری، د ده په حالاتو باندې شاعری، د ده دا قطعات خصوصا ډیر زیات مشهور دي او خلک یې داسې د یو بل په نوم باندې د ډیره شاعری چې دا د یو بل په نومونو باندې هم مشهوره و. دا خو دې همیش خلیل صاحب دا توره واله چې هغه د شاعری راغونډه کړه، دا هغه وخت څه خو ولا بچ کړه کنه، کني تر اوسه پورې به دا شاعری نه به موږ نه خبره پاتې وي.
د فضل احمد غر د شاعرانه مقام په اړه آفتاب ګلبن مشال رادیو ته وویل
د شاعرانه مقام چې کوم خبره ده نو زه به تاسو ته یو لنډه خبره وکم چې د غره ګلونه چې کوم همیش صاحب ترتیب کړي دي او په هغې کې اعلان کې دا یو چون شاعري ده، خو هغه یو ډېره بلیغه او ډېره فصیحه شاعري ده، بلکې ډېره پخه شاعري ده. بله خبره دا ده چې د دوی په شاعرۍ کې مطلب دا ده چې لکه که موږ غزل وګورو نو غزل کې دی باقاعده د غزل دا د نوي غزل په سرخیلانو کې موږ دا ودرولی شو، بلکې دی سرخیل دی، خو چونکه هغه ټوله شاعری په بشپړ صورت کې مخې ته نه ده راغلی نو په دې وجه باندې موږ هغه شان د دوی د مقام غټاکنه نه ده کړې چې څنګه په کار وه، خو د دوی د شاعرۍ نه باقاعده چې کم دی نو لکه دا محسوسیږي چې هغه دومره زور لري یا دومره ځواک لري چې هغه ده ته دغه مقام ورکولی شي چې کم دی د کم مقام مستحق دی. خاص طور د دوی په کتو کې چې کومې لکه مطلب دوی کتې لیکلي نو د دې کتو نه تاسو اندازه ولګوي چې فضل احمد غر د کمې پای شاعرو.
د فضل احمد غر ځنې شعرونه د نورو شاعرانو په نوم هم وړاندې کیږي، په خاصه توګه په ټولنیزو رسنیو د هغه دا بیت پښتو ته وینې ورکې چا جنډې په چا خښه شوې، دنیا ړنده ده چې د غر غوندې سړی نه ویني. د دې بیت سره زیاتره وخت تکړه شاعر او ملګري لیکوالانو مشر ابرار غر نوم لیکل کیږي. په دې هکله ډاکټر حنیف خلیل د مشال رادیو د پښتنې په ځواب کې وویل
خټک صاحب داسې ده چې دغه کوم مشهور شعر دی دا خو بالکل د فضل احمد غر افغان شعر دی، دنیا ړنده ده چې د غر غوندې سړی نه ویني. او د هغې دپاره زه یو دلیل تاسو ته بالکل اوسنی ویم، ما چې د غر صاحب په هکله کوم پوسټ کړی و فضل احمد غر صاحب په حواله، نو په هغې کې مې دا شعر هم لیکلی و، او بلکې شروع مې د دې شعر نه کړی وه، او زما همدغه د فیسبوک په پوسټ باندې ابرار غر هم کمنټ کړی دی، او ابرار غر چې دی ستاینه کړې وه د فضل احمد غر، هغه داسې نه ویلي چې زما شعر د فضل احمد غر پسې لیکلی دی، یعنی هغه د دغه پوسټ د لوستلو نه پس ته هم او د دغه شعر په پوسټ کې د موجودګۍ نه پس هم د فضل احمد غر ستاینه کړې ده او زما د لیک ستاینه کړې ده. نو بالکل دا کلیئر ده چې فضل احمد غر دغه شعر ویلی دی او زمونږ ابرار غر دغه شعر لیدلی دی او ځان پسې نه دی شمېرلی. پاتې شو دا خبره چې د هغه نور شعرونه داسې شته، نو ما په وړاندې خبرو کې د هغوی څو شعرونه وویل چې هغه بالکل هغه اردو والا چې وی زبان زده عام، یعنی دا هر چا په خوله دی، دغه د تقدیر والا، دغه د غر غوندې سړی، دغه د قومي ترکه جړ والا شعر، دا ټول بالکل معروف دی. او تاسو دا هم پوښتنه کړې ده چې نور چا چرته د شعرونو نه استفاده کړې ده کنه، نو زه به یو مثال تاسو ته ووایم چې د غر صاحب په اردو کې یو شعر دی، او هغه شعر داسې دی چې می جانتا ہوں آپ کو اے تاریکی دنیا، داڑی کے سوا آپ نے کس کام کو چھوڑا. اردو شعر دے او پختو کی دا شعر چا پخپل ناما پختو کی ویلے دے، شاعر خوی رات یاد نہ دے، خو مصرے دا سی دا چی بے لگی رے کم یو کار دے چی تا پرے ہو، نو پتن لگی چی دا چا ویلے دے، خو دا اصل کی دا غر سیب اردو شعر دے او دا غر سیب دور تا اس تا معلوم دے چا غر خو سل کالو شو، نو پا دی دور کی کسو دا شعر ہوئی نو دا بم دا غر سیب نا ماخوز وی اخستے شوی بی. او داسې نورو شعرونو اثراتی هم زمونږ په دې انقلابی شاعرانو شته.
د لویو شخصیاتو لخوا د فضل احمد غر د شاعرۍ خوښولو په اړه آفتاب ګلبن د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
د غازی امان الله خان او یا د باچا خان یا د مولانا عبدالقادر خبره تاسو وکړله چې د دوی لپاره د غربه با شاعري هغې کې ډېر زړه راښکون موجود و. د هغې یو ښکاره وجه ده او هغه چې کمدنه د افغان هویت ته د افغان شناخت ده او هغه د دوی په شاعرۍ کې چې تر کم حده پورې موږ ته را رسېدلې د هغه باقاعده ښکاري. یعنې زه به تاسو ته یو په لنډ مثال کې د هغوی یو کته ویم چې هغې کې باقاعده چې کم ده د افغانیت خبره موجود ده او هغه داسې ده چې پښتو خبرې موږ ته شرم ښکاري تر دې حده قومیت زمونږه مړ دی او خپل وطن او ژبه پرې نه دی افغانه چې هم دغه د قومي ترکې جړ دی. نو دا چونکې هغه وخت کې په پښتون مجله کې خو به د دوی شاعري هم چاپ کېده نظمونه به هم لیکل پښتون ته او دغه شان چې کمدنه د غازی امان الله خان ته دوی یو قصیده لیکلې وه او په هغه قصیدې په بنیاد باندې د غازی امان الله خان د خولې نه چې کوم الفاظ وتي ونه هغه زیاتره خلک چې دنه رانقل کوي او بنیادي وجه دا و چې د دوی شاعري کې هغه د افغان افغانیت هغه خبره چې کومه ده نو هغه ډیره واضحه وه.
په ادب کې د فضل احمد غر د مقام په اړه ګل محمد بتاب مشال رډیو ته وویل
راشد خټک صاحب د غر صاحب شاعرانه مقام چې دی کنه نو هغه په خپل وخت کې خود ټولو نه لوی دی او کوم چې تعلیمي یافته او یا نظریاتي خلکو تعلیمي یافته خلکو یا فکر او نظریې والا خلکو نو هغه د دې شعر په اهمیت باندې پوهېدل لکه غازی امان الله خان شو تاسو وې باچا خان شو مولانا عبدالقادر شو او د ته اوم د دې احساس وو ځکه چې دې چته راغلی وو د دغه زمانه چته سید رسول رسا صاحب د اکیډمی ډایرکټر اوسمودا اغله ورغله او شاید اغه وته اغه شان توجه نه وکړي د کوم شي اغه ځان غنلو یا دغه اقدار او د بخدي ته پته خدا سی یو دغه دی لیکلی دا یو شعر لیکلی یو کته دا ماته خو پوره نه دی یاد خو دومره راته یاد ده چې دا دی چې زمانی را کړی دا سه د غسا چې ولاړ په دفتر کې د میا رسول رسا اجان کې میا سید رسول رسا ډیر لوی شاعر دی ډیر لوی سړی دی انفارمیشن کې لوی افسر او بیا هغه د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر او هغه یو ډیر لوست او ډیر تعلیمي یافته سړی وو. خو فضل احمد غر چې دی هغه د هغه نه ځان ډیر لوی ګڼلو ځکه خو هغه داسې شعر ویلی دی کنی په کار خدا ده که موږ ونې عام کسونو هغه به داسې شعر ویلی وو چې میا سید رسول رسا راته د ملاقات شرف را وبخلو. خو هغه یو قسم ته په دې باندې اوم دغه شوی دی چې زه د حالاتو دومره وځپلم چې اوس زه د میا سید رسول رسا په دفتر کې ولاړ یم. نو کدا هغه د مشرۍ کشرۍ په وجه ویلی وي کدا هغه په دې وجه ویلی وي چې زما فکر ته وګورو د میا سید رسول رسا څخه فکر ته وګوره یا زما حیثیت ته وګورو د هغه حیثیت ته وګوره لکه د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر چې وي یا د هرې ادارې ډایرکټر چې وي دا ډېر لوی سړی وي. خو بهر حال دا د هغه خیالاتو او د هغه په دې شعرونو کې یو فکري نوی والی د جوړښت نوی والی د مضامینو نوی والی او په موضوع باندې گرفت داسې د کمال چې به حیثیت د شاعر خو تر ډېرې مودې د هغه نه واخله تر ډېرې مودې پورې د پایې شاعر چې دی دا موږ ته نه ښکاري په دغه دوره کې. بیا وروستو چې دی دغه ولسي د جرګې د تربیت نه وروستو بیا څه شاعران پیدا شوي چې هغوی په فکري توګه باندې کار کړی دی خو د دې ولسي ادبي جرګې نه مخکې که موږ ته څوک ښکاري نو هغه فضل احمد غر صاحب دی.
ګل محمد بتاب د فضل احمد غر د خوندي پاتې شوي دیوان د سرنوشت په حق له مشال رډیو ته وویل
چې محمد یار صاحب خو تر کومه پورې ژوندی و نو هغې ما خو دا غم ځکه نه کوو چې اوس ما سره خو څه درک لګېدو نه چې زه د هغې د چاپ دپاره څه انتظام وکړم او چونکې هغې مالکم و مالدارم وو او هغه ډېر شوقم و او هغه غر صاحب لیدلې یم و هم مجلس یم و نو ما وی چې دی به یې چاپ کړي. خو چې کله هغې وفات شول نو د هغې په دې ډبګرۍ کې د هغې خوریونه و زه لاړم او هغې سره مې هغې کې مې د یو کس سره ملاقات وکړو چې دغه شان ستاسو ماما او هغه سره یو کتاب و نو که دا تاسو موږ له راکئ دغه زمانه کې د کویټې اکیډمۍ څه ملګري راغلي وو او هغوی داسې دیوانونه چې وو یا د زړو شاعرانو دیوانونه ډېر په شوق باندې چاپ کول. یو خلیل باور صاحب و یو نصیب الله سیماب صاحب و خو د دوی نه زه بیل ورغلم ما وی که تاسو ماله دا کتاب راکئ نو زه به هغوی ته ولېږم که تاسو سره وي نو بس هغوی به یې چاپ کړي. کویټه اکیډمۍ یو مستند اشاره ده او دا به محفوظ شي واغي وی چې نه مو خوغي لګوتی نه دیوري بیا ته چا درک را کو چې د دې زوی او راره دی محمد اکبر محمد اکبر نوم یې دی داغه ټلیفون موبایل نمبر را لچا پیدا کو هغه پاغه موده کې دی ډیر اسماعیل خان کې چې ته په دوره باندې اوس یو سیاسي ګون سره واخواته تلو هغه ته ټلیفون کو هغه وی چې نه دا سيزونه مونږ سره نشته دا داغه هغه خروینو سره بوي بیا هغه خروینو ته مونږ رجوع کړه بیا بهر حال خو دا سيز سپته نه لګیدا نو بس مونږ پیغلی شو خو وخت په وخت په میډیا کې په سوشل میډیا باندې دا आवाज و ماره او چتو چې دې سړی دا دیوان شتا او کچا سره وینو مهرباني وکي چې دا دیوان را پیدا شي نو ډیره بخ په دې تیر ورځو کې د خوش قسمتۍ نه زمونږ د ثوابي د پنځ پیر یو دوست یې حماد یوسف زین یې دی راغې او د سره یو الکوم راغې بل حماد صاحب ما ته وی هغه خو د ماستر شیر افضل صاحب کتاب راوړ او چاپ لې ورکړی او یا ورکو ورکړی او ما ته وی ښه مسکینه داسې ګپ ما بم لګو نو هغه ما ته وی چې دا زما ملګری دی دا د کګي والې دی نو ما ته فورن هغه خبر را یاد شو ما وته وی چې د کاکاجي دی څوک پیژني وی چې لیاقت تابان صاحب چې دی دا زما تر دی نو ما وته دغه هم دی کاکاجي د کورنۍ سره نږدې رشتہ داری لري نو ما وته وی چې ما مخکیم داسې کوشش موشش کړې وو ته لګ مې رباني وکړه دنه لګ دې دیوان معلومات وکړه چې آیا دا دیوان د چا سره دی او په څه پوزیشن کې دی او د دې څه حال دی هغه ما ته وی چې زه به تا ته ان شاء الله چې بل ورځ به زه تا ته وایم بل ورځ هغه لک ما ته ټلیفون وکړه چې هغه دیوان شته دی او څه کار پی شروع دی بس مونږ بیا غلی شو دی دې دوران کې دی تیر ورځو کې زمونږ دوست او ډاکټر انیب خلیل صاحب د پدې غر صاحب باندې فضل احمد غر صاحب باندې یو پوسټ یې شیر کو نو ما او چې را دا بیا غ مو کراله چې ودری غدا ملګری زده دي حالات او خبر کما نو ما دوباره غ پاغي باندې و تفسیره وند وکړه بیلا او هغه لیک چې دی غالبا محمد صفدر نومې دی هغه پاغي باندې یو کمنټ وکړو چې دا دیوان چې دی زما د تر سره دی او کار پکې ون قریب به دا دیوان چاپ شي اوس چونکی دا خو شپږ نوي او اوس دا 2015 شو نو مینس کډیره موده تیر شوه دا ما ته دا یاد ندی چې دی غزور د غر سے بغ دیوان کې څومره فرق دی دی کې څومره شاعری زیاته ده دی کې څه زیات دی څه کم دی کنه ځکه چې هغه وخت خوشاید ما ته یاد و اوس زه دا معلومات نه لرم خدای او د خوشحالی زیر دی چې دا غي دیوان چې دی دا چاپ کیدونکې دی ان شاء الله چې ان قریب به مونږ ټول ووینو کمې پوره چې دا دیوان ما سره د پروف ریډینګ په دوران کې میاشه ونی مانو د دینه به هر ورځ مونږ یو یو وخت چې دا به مونږ په دغه کسو اخبار کی چاپ کو اول خو ټول چاپ نشو ز پدی ام افسوس کوم خو مونږ یاسین چاپ کیږي بس زاسه خوند پاره وای و کتابم دی ولګ ولا
د فضل احمد غر د نصری لیکنو پاره د پښتنې په جواب کې ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته ویل
راشد صاحب د فضل احمد غر افغان د نصر نمونی مونږ ته ندی را پاتې ایله مونږ ویلې شو چې هغه نصر نگار نو نصر یې نه لیکلو د نصر باقاعده د لیکونکي په حیثیت خپل تعارف نه کولو او نه داسې دغه د نصر نمونی شته چې مونږ دا فیصله وکړو شو چې دا تنقیدی نصر دی علمی نصر دی تخلیقی نصر دی ځکه چې هغه نصر نگار وونه او مونږ چې څومره د زړې مجلې کتلې دي په هغه کې د شعرونو چاپ دي په پښتون رساله کې یا نن پرون یا دروستي دور چې کوم لار ننګیالی غونچا رهبر دوران جمهوریت چې کومې رسالې دي نو په هغه رسالو کې هم د غر صاحب شاعري چاپ ده نظمونه او کلمونه چاپ دي خو د نصر نمونه یې نه دي چاپ نو ځکه زه ویلی شم چې فضل احمد غر افغان نثرنگار نو او د نثر کومه ذخیره او کومې نمونه یې نه دي راپاتې
ګل محمد بتاب مشال ریډیو ته وویل چې د فضل احمد غر ورسته ژوند له کړاوونو ډک وو او ډېر معلومات هم نشته خود از یتره لوی لیکوالانو ژوند له دغه ستونزو ډک وی
سو پوری چې د دې فضل احمد غر صاحب د ژوند د پوره اسراریت یاد اخیس وجدا نو مونږ به د دې نه تیر شونو خبوی زکه به خوی چې دا د زمونږ د شاعرانو لیکوالانو مفکرانو اکثر ژوند چې وی کنه دا سړی شاندار نه وی ضروری نه چې دا شاندار وی او دا سړی شاعران لیکوالان په مونږ سره شته دي او مونږ لیدلی هم دي او لکه صاغر صدیقی او دا جون ایلیا او میر راجی و نور دی بلاشه د دې د ژوند یو خاص ډګر وی یا د په خپل فکر کې دومره ډوب وی چې دې چې دې دا نور کیسه کتاری دې نه پاتې وی او دا غي د ژوند په ځای باندې مونږ دا غي فکر ته اهمیت ورکو دا غي چې کوم دغه مونږ سره د اساسه شاعری په صورت کې دا نو هغه ډیر اعلی ده کنه او کو ژوند طرف ته ځو نو شاید چې اوس تا خو اوریدلی خبرې دي ما یو څه اوریدلی بل بل څه اوریدلی بل سویلی بل سویلی دغه سی وکنو دا پته خو مونږ ته نشته دی خو چې هغه کوم خلکو بیانولې نو نه دا غي تردید مونږ نشو کوي او تصدیق یې نشو کوي ځکه چې اوسړه دومره د اعلی پای شاعری کوي نو دا غ ژوند بیا ولې داسې د مایوسو ډک دی څه خو دغه وجوهات چې دا ما وي څه داسې خلک طبیعتاً باغیانه غوندې طبیعت هم لري لکه زمونږ د سمندر صاحب سمندر خان سمندر صاحب ژوند که تاسو وګورئ که نه د هغه د ژوند حالات لکه ډېر زر به غوسه کېدو په وړه خبره باندې به هغه سم لمبه کېده نورې د هغه بلا ډېرې خاطرې دي خو شاعري خو د هغه ډېرې ټیک ټاک ده که نه دغه سه نورو نورو کې بلا خبرې وي او دا ماته یو ځل زه د دې ډاکټر یار محمد مغموم صاحب سره یو ډېر لوی شاعر لیکوال زه ته تللی وو هغه سړيري کمزورې غوندې خبرې وکړي چې زما په طبیعت باندې بار شوې هغه خبرې ځکه زه لیکوم نو واپسې کې چې را روان شو نو ما دې یار محمد مغموم صاحب ته وویل چې ته وګوره دا دومره لوی شاعر دی او داسې کمزورې غوندې خبرې وکړي دا نه وي پکار نو هغه ما ته وی چې دا لوی سړی دی او که نه دی خو دا ډېر لوی لیکوال دی ستا ورسره څه کار دی ته ورسره کومه رشته کې سبا به دې نه دا شعرونه به یې پاتې وي او دا ډېر د اعلی دغه دي شخصي ژوند یې پرېږې ده بس ته د فکر پسې ځه او فکر یې ډېر اوچت دی نو دغه شان د غر صاحب متعلق به هم زه ووایم چې د هغه د شخصي ژوند متعلق چې کومې کیسې افسانې یا کومې خبرې مشهورې دي که نه هغې نه به مونږ تیر شو صرف نظر به ترنه وکړو د هغه فکر ته چې راشو نو هغه ډېر اعلی دی
فضل احمد غر په کال 1915 کې د 68 کالو په عمر کې په حق ورسېدو راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو ده